ارباب په 2.5 ډالر مې چیخلو 2.5 میلیونه خو ډیر شي.
روز بخیر.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نیم ساعت خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ځي او د ټاپي پروژې د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. دا هم وري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام پزیان ده. خو د هر سنه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات خبرونه لرو چې زما همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي ریاست د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د تختونکو له منګلو اته ملکی کسان خوشی کړی دي. په برما کې له تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشوایي د دې ګوند د دې انتخاباتو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. او په یو بل خبر کې باورې چې په ترکیه کې 38 کسان د داعش سره د تړاو په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې اته تنه تختول شوي ملکی وګړي د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې راخوش شوي کسانو کې 15 نارینه، 3 مېرمنې او یو بل ځوان شامل دي. په خبر پانه کې راغلي چې دا کسان د هغه یو دیش کسانو لړل دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوالو لخوا يرغمل شوی و. خو په خبر پانه کې د دې کسانو د راخوش کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. خو ویل شوی چې راخوش شوی کسان به ډیر زر مرکز او ولایتونو کې خپل کورنیو ته وسپارل شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې بلې خبر پانه کې ویل چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولي. د ملي امنیت ریاست څخه په خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوی چې یاد وسلوال د خوست ولایت په مساخلو ولسوالیو کې د ملي امنیت د منصوبینو د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. ولسمشر غني د یو شمېر ولایتونو له امنیي قمندانانو سره په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو په شفافیت هم ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو سرپرې کېدل او په غور کې د رخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسار په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت نه غوښتي چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دې چټک ګامونه واخلي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله یادو پېښو ته په اشاره وویل چې د ورته پېښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي.
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان نسبت به آیندهشان متاسفانه که با یأس مبدل می شود و این عواقب نادوار
با کابل که د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د وو ملکی وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره مهم دی. د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هغه وخت د وسلوالو طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه ډله چې د ملا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده له یوې بلې نوې راپورته شوې ډلې چې د ملا محمد رسول په مشرۍ ده لاغې سره په جګړه بوخته ده. په پاکستان کې د یوې نړیدلې فابریکې له ماتو ګډو څخه د کسانو د رایستلو عملیات نن له یوې اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروستۍ شمېره 15 کسان ښودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان ژوندي د ودانۍ له ماتو ګډو ایستل شوي دي. د لاور ښار ته نږدې د پلاستیک کڅوړو د جوړولو د کارخانې ودانۍ یوه اونۍ مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغه زلزلې سخته زیانمنه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان ډېرې برخې ولړزولې. ترکی رسنۍ وایي 38 تنه بهرني ادبا چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش له ډلې سره د یو ځای کېدو په تیور نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کې 14 تنه د اذربایجان، 8 تنه د اندونیزیا، 15 عراقیان، 3 ایرانیان، 15 قرغزان، 2 تاجکستانیان او 2 تنه افغانان دي. 2 ترکان هم د دې کسانو د قاچاق په تور نیول شوي. د دې نیولو دقیق تاریخ نه دی معلوم خو ټول نیول شوي کسان د ترکیې د کډوالو ادارې ته سپارل شوي څو له ترکیې څخه وایستل شي. په برما کې د عمومي تاریخي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشر اونګ سان سو چی وایي فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د نوبل جایزې د ګټونکي نن بی بی سی ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 څوکۍ ترلاسه کړې وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج راڅرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سو چی ګوند د دې هیواد د مشرانو جرګې له اتیا څوکیو څخه اته اویا ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د اتمې نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. د هندوستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوهینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکې په یو تاج کې ښودل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندوستان څخه غلا شوی. د کوهینور الماس ارزښت یو نیم سل میلیونه ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړې او خبرداری ورکړی چې تر نړیوالې محکمې به هم راکاږي. د بالیوډ د سینما یوې ستوري بومیکا سنگ وایي د کوهینور الماس یوازې یو الماس نه بلکې زموږ د تاریخ یوه برخه ده چې باید بیرته راکړل شي. د کوهینور الماس تر دې مخکې چې برتانیا ته ورسیږي د مغولو او افغانانو په لاس کې و. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندوستان ته د دې الماس بیرته سپارل رد کړی او وایي که چیرې تاسو هند ته هو ووایي نو په هماغه ګړۍ کې به د برتانیا موزیم تش شي. دا و خبرو.
له اجمل ان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای افتتاح کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی.
تحریک که روی صورت گرفته بسیار رخت بار است، تهدید کننده به امنیت افغانستان.
افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی.
متحد طالبان او یو طالبان یوازې یوازې د سولې د خبرو لپاره شدی، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د شو خبرو په اړه رپورټ هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پروس په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 235 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی او پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دواد د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي چې همدغه پایپلاین د دوی منافع مشترکه وي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جایه مداخله.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لیشتېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین لري هند ته واستول شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګوي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د جرګې غړیو د سهشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې ویل د پوهنتون او امنیتي مسؤلانو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګرو محصلانو د یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش، طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه ده. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهرې او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که دوجه صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کرده او سول او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسؤلینو بې پروايي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورځنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لویه لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که با ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منجمنت دراست
هغه کسان چې داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی ولایت کې د وشل شوو و تنو افغانانو د کورنیو سره د غمرازۍ په هدف به یو حکومتي لوړپوړی پلاوی غزنی ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د هغو اتو تنو خوشي شوو په اړه چې نن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د برمته شوو له منګولو خوشي شوي دي وویل چې په دغو کسانو کې دوه ښځې، یو زلمی او څلور نارینه شامل دي. ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال ښه فعالیت کړی دی مکافات ورکړي او هغه کسان چې سلنګاري کړې ده مجازات شي. اجمل تورمن پر رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به یو لوړپوړی دولتي پلاوی غزنی ولایت ته د هغو اوو تنو افغان برمته شویو کورنیو ته د غمرازۍ لپاره ولیږل شي کوم چې د ترهګرو لخوا وژل شوي دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه پلاوي کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتا شامل دي. ښاغلی هاشمي دغه شان ویل چې نن اته کس افغانان چې د ترهګرو لخوا برمته شوي ول د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خوشې شول.
ما تونستیم 8 شهروند دیگه خود امروز رها بسازیم.
دوی موږ وکول شول چې نن خپل اته تنه افغانان خوشی کړو چې په دې کې دوه خصي یو ځلمکی او پنځه نارینه شامل دي او د کورنۍ ته د دوه د سپارلو لړۍ پیل شوې چې څو تنه له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي هم دي. ښاغلی هاشمي وویل چې دغه کسان د 1993 مریض کال د 12 میاشتې په څلورمه نیټه د بهرنیو ترهګرو لخوا برمته شوي ول، خو د دغه برمته شوي د هویت په اړه څه ونه ویل. د ولسمشر د ویان رسیال ویل پخوا تر دې 19 کسان نور هم له دغه کسانو له برمته شوي ول له منګولو خوشي شوي ول. هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دغه کسانو په خوشي کولو کې ځنډ وشو وویل چې د دوی د خوشي کولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو له کبله برمته کوونکو 8-15 ځله د برمته شویو کسانو ځای بدل کړی و، نو له همدې امله دوی په خپل خوشي کولو کې ځنډ راغی. خو د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې خپله دنده او مسؤلیت ترسره کړی دی. ښاغلی هاشمي دغه شان وویل چې امنیت شورا پریکړه کړې چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال ښځه لیدنې مکافات او هغه کسان چې سالنګاري یې کړې ده مجازات شي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی. د دې ریاست مرستیال وینا ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه د سیمې استخباراتو ته رسیږي. له اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات اورو.
د طالبانو له دوه ډلې کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان او یو طالبان یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پړاو ته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی و او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته راپیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبان از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یوځایوالی او جلاوالی لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دو ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي و چې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر سطحي دي، خو دا چې اوس جلا شوې ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډیر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
وامرېدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه رسولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له هند څخه خپله کتنه پای ته رسولې ده. محمد حنیف اتمر له هندي مقاماتو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبرې ترسره کړې دي. دا چې په دې خبرو کې کوم موضوعات یاد شوي دي په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویلي:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر رسمي سفر و د هند جمهوریت ته رسمن تیره ورځ یعنی دوشنبه پورې پای ته ورسېده. دا سفر خورا ګټور سفر و. هغه انتظارات چې موږ د دې سفر څخه درلودل، هغه انتظارات په دې سفر کې پوره ورده شول. په ټولو هغه مسایلو چې په اجنډا کې شامل و بحث وشو. او هند د سیمې لوی هېواد دی، د افغانستان د خلق او دولت پخوانی دوست دی او همیشه یې زموږ سره همکاري کړې دي. موږ د دوی د همکاریو قدرداني کوو او دا ژورې او دوستانه اړیکې به لا ډېر مؤثریت سره ادامه ولري.
هند د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د آسیا زړه کانفرنس ټاکل شوی چې د دسمبر په 8 او 9 په استانبول کې جوړ شوی. تمه ده چې په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا چې د هند بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي، په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د نړۍ د 25 نورو هیوادو استازیو ته بلندې کونه استول شوې دي څو د افغانستان په اړه د آسیا زړه په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس په نږدې درې اونۍ وروسته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې جوړ شي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیې، ترکمنستان او د عربي متحده اماراتو استازي برخه واخلي. د آسیا زړه په کانفرنس کې به د افغانستان پر روان وضعیت بحث وشي او تمرکز به له دې جګړې ځپلې هیواد سره پر مرستو وي. کېدای شي چې دغه کانفرنس د دوو سیالو هیوادونو پاکستان او هند لپاره د اړیکو د ښه کېدو یوه زمینه برابره کړي. یو هندي ډیپلومات چې د نوم له اخیستو ډډه کوله اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هند د پاکستان بلندلیک د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترلاسه کړی دی، خو تر دې دمه یې په دې غونډه کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر د برخې اخیستنې پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ډیپلومات ویلي دي چې هند دا نیت لري چې د کانفرنس ته د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی واستوي او د دې کانفرنس اعتبار زیات کړي. کېدای شي چې د دې کانفرنس ترڅنګ هندي او پاکستاني چارواکي پر خپل منځي ستونزو چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي خبرې وکړي. دغه اړیکې د دواړو هیوادو ترمنځ وروسته تر دې کړکېچن شول چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د دې خبرو اجنډا اسلام آباد وړاندې کړې وه، خو موافقه پرې ونه شوه او په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز غوښتل چې په هند کې د کشمیري بلتون غوښتونکو له استازو سره وګوري چې له دې سره دا خبرې لغوه شوې. هند همداراز پاکستان تورن کړی دی چې له اوربند یې سرغړونه کړې ده او د جموں او کشمیر په سیمه کې په وروستیو نښتو کې لاس لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نیویارک ته تللي وو، سربیره پر دې سره خبرې ونه کړې چې په یو هوټل کې اوسېدل. روسي ځل دغه دوه صدر اعظمانو د جولای په میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې خبرې سره کړې وې، خو اوس چې د مودی په مشرۍ ګوند د هند په بهار ایالت کې انتخابات بایللي دي، شایي دې ته چمتو شوی وي چې له پاکستان سره خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ناروې اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي، له کومې نېټې وروسته ناروې ته داخل شوي او کوم افغانان ښایي وویستل شي؟ په دې اړه له عیسی ستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کوم افغانانو ته ورکړل شوی دی؟
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاک ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد ناروې ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې وخت کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې وخت کې چې هر افغانان چې ارتیا نلری هم خوندیتوب تا ضبط نلری حقوقی باید برتستانه کلای شی دوی وای چه مون باید دا سیگنال ورکو یا دا پیغام ورکو نور نړۍ ته وکړو چې تاسو جنگ او نارامي ډیر نه ده چې نور ناروی دومره خوندي ځای نه ده د یو کسان لپاره چې دوی په وطن کې جنگ جګړې نشته یعنی باید تحقیق وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنگ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خراب نه ده لکه افغانستان.
تاسو وویل چې ناروی هغه کډوال بیرته ستنوي چې خوندیتوب ته اړتیا نه لري، دغه د خوندیتوب کلمه یو څه ډیره ګونګه نه ده، ځکه په دې کې هر کډوال د ادا لري سي د خپل وطن کې ستونزې لري او مشکلات لري.
دا ته دې خبره ده د ناروی د بهرنی اتباع او د ادارې مشر هم دا خبره کړې ده چې هر یو قضیه به څېړل کېږي. دا صحیح خبره قضیه به څېړل کېږي، خو د هیوادونو عمومي حالت په نظر کې مونږ نیسو. هغه کسان چې د بېوزلۍ او فقر له امله مهاجرت کوي هغه په دې کې نه شاملېږي. د جنیوا کنوینشن هم هغوی نه مني د مهاجر په صفت، خو هر کس په جدا څېړل کېږي. خو په مجموع کې د افغانستان حالات چې اوس مونږ بررسي کوو دوی وایي چې دا احتمال شته چې دوی له یو ولایت بل ولایت ته کډه شي، ولې د وطن د پرېښودو ضرورت اوس نشته چې دوی وطن ټول راپید او ناروې ته راشي. دوی دا فکر کوي چې اکثره د اقتصادي ستونزو له امله یا دا چې غواړي نور هم ښه ژوند ولري دې لپاره ناروې ته راغلي دي. تر حال چې د مهاجرت قانون دا وایي هر څوک چې مهاجرت قبل دو حق لري چې هغوی ژوند په خطر کې وي، د مرګ خطر او ته امنیت په خطر کې وي. نو دا شه افغانانو لپاره اوس دوی وایي صدق نه کوي.
که چېرته ناروی دغه پریکړه تطبیق کړي چې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي، تاسو چې له کډوالو سره کار کوي د کډوالو په برخه کې څه فکر کوي چې له کوم تاریخ وروسته افغانان ممکن افغانستان ته بیرته ستنش؟
دا کله هم دغه اوسه شروع ده. حتی دوی وایي چې مونږ له ملګرو ملتو یو ان ایچ سی آر ټول سره دا خبره کړې ده، دا خبره شریکه شوې ده. طبیعي خبره چې حکومتو کې او فیصله کې څو ورځې وخت غواړي، خو د تطبیق عملی اقدام کې داسې یو میاشت یا شل شپې وخت غواړي چې شروع کړي وکړي. عملا شروع هم هم د ځینې کډوال، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې کډوال چې روسیې راغلي دي په هغو کې څوم فشار ډېر زیات ده، ښه خدمات نه ورسېږي. حتی په خپله دې ته مجبور شوي دي چې ورته ویلې دي د کډوالو ادارې ته چې مونږ افغانستان ته نه بلکې مونږ دلته روسیې ته ولېږئ. هم فشار په مهاجرو زیات ده، هم حکومت هم دا حالت دې ته راوستلی ده چې دوی خپله دې ته قانې چې بېرته ستانه شي خپل هېوادو ته.
ناروې اعلان کړی دی چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي. په دې اړه مو په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې له افغان کارکوونکي عیسی ستانکزي سره مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینځه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدل. سرکاري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د لیدنې پر مهال د ایران سره د اټومي موافقې پر سر اختلافات شاته کړي دي، خو په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه د خپل لیدلورو د نوي کولو هڅه وکړه، د ایران مسالې د دواړو په ذهنونو کې لوړ ځای درلود. په اړه اجمل اند رپورټ لري.
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اتمي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اتمي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هېوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتمي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتمي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلی چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کومو مسلو خبرې کړي. خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل، موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته یې په څرګنده ویلي، اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کښېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم وروستۍ خبري مجله درته، بلکې زموږ د نن ورځې د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان کمیته را توصیف کرده است تا چگونگی تظاهرات برخی از محصلین پانتون ننگرهار و حمایت آنان را از داعش و طالبان مسلح بررسی نماید. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نخست تازه ترین خبرها را داریم که همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
رهبران افغانستان و ترکمنستان روی افتتاح احداث پایپلاین تاپی توافق کردند. حکومت افغانستان میگوید اتحاد میان طالبان مسلح برای سال مسمر خواهد بود و 38 تبعه خارجی به شمول زنان و اطفال به اتهام تلاش پیوستن به داعش در ترکیه دستگیر شدند. تفصیل خبرها. افغانستان و ترکمنستان توافق کردند کار احداث پایپلاین چندین میلیارد دلاری که تاپی را افتتاح می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنیش قربانقلی بردی محمدوف روی این مسئله در یک تماس تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان این پروژه را برای منطقه خیلی مهم خواند. این پایپلاین حدود 1800 کیلومتری قرار است 33 میلیارد متر مکعب گاز را سالانه از طریق شاهرای هرات قندهار از راه کویته و ملتان پاکستان به هند برساند. با آنکه وزارت داخله افغانستان قبل از این تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده است، اما نگرانی های از عبور این لوله گاز از مناطق جنوبی افغانستان که امنیت در آنها تامین نیست ابراز شده است. رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از قماندانان ارشد پلیس وزارت امور داخله تأکید کرده است تا از امکانات و منابع موجود در تجهیز پلیس به گونه شفاف استفاده شود. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این ملاقات در ارگ ریاست جمهوری انجام شد و آقای غنی هدایت داد تا قراردادهای وزارت داخله به گونه درست و شفاف اداره گردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اتحاد میان طالبان مسلح تنها به خاطر پیشبرد و انجام گفتگوهای سال مؤثر است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست:
طالبان متحد تنها و تنها به خاطر گفتگوهای سال خوب هستند. بر غیر از آن هیچ به نفع حکومت و ملت افغانستان نیست. از هم پاشیدگی و تقسیمات در بینشان بهتر است.
این اظهارات در حال ایراد شده که اخیراً افراد مربوط به گروه طالبان به دو دسته جداگانه به رهبری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول تقسیم شده و بر اساس گزارش ها طرفداران دو گروه در برخی ولایات افغانستان نیز با هم درگیر شدند. مشران و جرگه افغانستان با نگرانی از سربریدن 7 غیر نظامی در زابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور از حکومت خواسته است تا به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث اقدامات عملی را روی دست گیرد. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه:
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان نسبت به آیندهشان متاسفانه که به یأس مبدل می شود و این عواقب ناگواری را متوجه مردم افغانستان میساز و حکومت مکلفیت داره، مسئولیت داره که عاملین دزگیر بکنه، از اتباع و شهروندهای افغانستان حمایت بکنه، امنیتشان رو تامین بکنه.
گروه داعش به تازگی 7 غیر نظامی افغان را در ولایت زابل سر بریده و در یک رویداد دیگر طالبان رخشانه یک دختر جوان را در ولایت غور سنگسار کردند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این هفته به اروپا برود. روحانی نخستین رئیس جمهور ایران خواهد بود که پس از 10 سال به اتحادیه اروپا سفر می کند. و نخست از ایتالیا و سپس از فرانسه دیدار خواهد کرد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که 38 تبعه خارجی به شمول زنان و اطفال در منطقه جنوبی ادانه ترکیه به اتهام پلان ورود غیرقانونی به سوریه و پیوستن به گروه داعش دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها 14 تن از دستگیر شدگان اتباع آذربایجان، 7 تن از اندونزیا، 5 تن از عراق، 3 تن از ایران، 5 تن از قرقیزستان، 2 تن از تاجیکستان و 2 تن دیگر از افغانستان می باشند. اتحادیه اروپا در گزارش اخیرش در مورد پیشرفت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا این کشور را متهم به عقب گردی ها در بخش های حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی مطبوعات کرده است. در این گزارش اتحادیه اروپا که امروز منتشر شد، این اتحادیه انقره را به سبب پذیرفتن مهاجرین سوریه مورد تحسین قرار داده است، ولی در این گزارش ترکیه به سبب آنچه محدودسازی آزادی بیان و خدشه‌دار ساختن استقلال قوه قضایی ترکیه خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار میگوید فکر میکند حزبش برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور بعد از انتخابات تاریخی میانمار شده است. خانم سوچی که از برندگان جایزه صلح نوبل است امروز به بی بی سی گفت فکر میکند حزب لیگ ملی دموکراسی حدود 75% کرسی های هر دو مجلس پارلمان را خواهد گرفت. پارلمان دو مجلسی که میانمار در سال 2008 بر اساس قانون اساسی که از سوی اردو نافذ شد ایجاد گردید. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در مورد تظاهرات شماری از محصلان پوهنتون ننگرهار زیر بیرقهای داعش و طالبان بررسی میکند.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه، شناسایی بکنه که اینا محصل هستند و شعارهای را خلاف منافع ملی کشور سر داده باشد، وزارت تحصیلات عالی قانون مقررات خود داره برای محصل و متباقی موضوعاتی که به سایر ارگانهای عدلی و قضایی برمیگرده مربوط به ارگان است.
ریاست اجرایی افغانستان با اشاره به دو دستگی طالبان مسلح میگوید که اتحاد میان این گروه در این حالت به نفع کشور خواهد بود.
او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم، بل غیر از آن هیچ به نفع حکومت و ملت افغانستان نیست.
تعدادی از فعالان مدنی امروز در کابل در اعتراض به سربریدن 7 فرد ملکی از سوی افراد وابسته به داعش گرد همایی را برگزار نمودند. سایر مطالب خبری را هم داریم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان کمیته را برای بررسی چگونگی تظاهرات شماری از محصلین پانتون ننگرهار و حمایت آنها از گروه داعش و طالبان مسلح توصیف کرده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی امروز به رادیو آزادی گفت اگر پس از بررسی های این کمیته روشن شود که افراد در این پانتون از مخالفان حمایت می کنند، در برابر آنان تصمیم گرفته خواهد شد. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز بررسی ها در این مورد خبر می دهند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات می دهد.
نفوذ گروه طالبان و داعش در پانتون ننگرهار
وزارت تحصیلات عالی را واداشته تا این موضوع را به بررسی بگیرد. وزارت تحصیلات عالی هرچند گمان ندارد که این دو گروه در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ داشته باشند، اما میگوید که این وزارت به کمیته دستور داده تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. صفی‌الله جلال‌زئی سخنگوی این وزارت میگوید که پس از پایان بررسی‌های این کمیته اگر روشن گردد که طالبان و یا داعش در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ کرده باشند، در برابر آنان بر بنیاد قانون تصمیم گرفته خواهد شد.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه، شناسایی بکنه که اینا محصل هستند و شعارهای را خلاف منافع ملی کشور سر داده باشند، وزارت تحصیلات عالی قانون مقررات خود داره برای محصل و متباقی موضوعاتی که به سایر ارگان‌های عدلی و قضایی برمیگرده مربوط به ارگان است.
روز یکشنبه شماری از محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار به علت آنچه که عدم توجه حکومت به مشکلاتشان در این پوهنتون گفتند، دست به تظاهرات زدند و پرچم طالبان و داعش را بلند کرده و حمایتشان را از این دو گروه اعلام کردند. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی ننگرهار می‌پذیرند که شماری از محصلان پوهنتون ننگرهار هنگام تظاهرات پرچم داعش و طالبان را حمل می‌کردند. حضرت حسین مشرق کیوال قماندان امنیه این ولایت به رادیو زدی گفت:
تظاهراتی که در پوهنتون ننگرهار شد، اعضای محصلان را اندازی شده بود. این محصلان به بیرون پوهنتون ریخته بودند. نیروهای پلیس امنیت آنان را گرفته بودند. رهبری مقام ولایت نیز آنجا حضور داشت. مشکل در اینجاست که شماری از این محصلین در جریان تظاهرات پرچم‌های سیاه و سفید را بلند کردند. اما نهادهای امنیتی و کشفی ما در این باره تصمیم خواهند گرفت.
در این میان شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان دست رئیس پوهنتون ننگرهار را در پشت این ماجرا می‌دانند و وی را به بی‌پروایی متهم کرده و خواستار برکناری او شدند. اما با این همه ادعاها، ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ولایت ننگرهار اتهام حمایت از این تظاهرات را از سوی خودش رد میکند و میگوید که این کار از سوی کسانی انجام شده که هدف بدنام سازی این پوهنتون را دارند.
تظاهراتی که روزی گذشته صورت گرفت، البته ظاهرا ادعای آنها در رابطه با بدل عشا و یا لیلیه بوده، اینکه چند نفر مخرب برآمدند و ضد دولت عار دادند و بیرق افغانستان اراره کردند. اون نظر خود از یا هر اما تا جایی که مربوط ما هست، ما قوانین و مقررات خود داریم، گور عملی میکنیم. مسئولیت پلیس است، اونها باید دست به کار شوند.
شماری از کارشناسان افغان نفوذ مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان و داعش را در نهادهای آموزشی خطرناک میدانند. آنان هشدار میدهند که اگر حکومت به این موزل رسیدگی نکند، در آینده با بحران خطرناکی از آدرس نهادهای آموزشی روبرو خواهد شد.
در همین حال همکارم امید مرزبان با عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلین پوهنتون ننگرهار از طریق تلفن صحبت کرده و نخست از وی در مورد خواستهای محصلین معترض سوال کرده است.
البته ځینې هلکان دسېدي چې هغه ډېر احساساتي هلکان دي او غواړي چې خپل غوڅ دریځ هلته څرګند کړي، نو په همدې خاطر دوی دا کار کړی و چې هلته یې په هغه کې بیرغونه هم اوچت کړي ول، یو خو بیرغونه اوچت ول، له بلې خوا یې بدل عشا غوښته.
در داخل پوهنتون ننګرهار فضا چگونه هست؟ نفوذ گروه های تندرو اسلامی در داخل پوهنتون ننګرهار چقدر جدی هست؟
اصلا مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو، او مونږ او تاسو د سوچه اسلامي فکر خلق ځانته وایو. هر څوک چې اسلام ته کار کوي، د الله د رسول خبره کوي، هغه که هر څوک وي زمونږ او تاسو قبول ده، او دا زمونږ دینی مسؤلیت ده چې باید قبول وکړو.
اما جناب عبدالقیوم، اسلامی را که داعش و طالب معرفی کرده، اسلامی هست که از طرف علمای دینی افغانستان رد شده، مخصوصا مسائل آدمکشی و قتل وقتی که مطرح میشه، ولی بلند کردن بیرق از اینها هم به معنای حمایت از همین پالیسی است که پیش گرفتن، جنبه خیلی هم اسلامی نداره بلکه سیاسی داره.
خب من هدفم داره که اصلا بگه بانی مجرم نگنل کی که چه اسلام تا کار کوی یا غد خدا و رسول خبر کی و غد مجرم ویل شی خودل تا داخل یا تو کسان چه اغوی ده دایش یا طالبان و بیرغون سرک تا باسی یا غد دیر رسی مخصوص کسانی دل تا دور از برماسلی نوسی گی یا هر توب زان تا فکر لری دی هیچ چه فکر سرائی نشی تبدیل اولای
کس هایی که شما گفتن تعدادشان خیلی کم هست و بیرق دایش و طالب را بلند کردن، حالا آزادانه در پوهنتون گشت و گذار میکنن یا ای که کجا هستن؟ آدمای هستن که شما بشناسینش از نزدیک؟
یادمایی که همون جان بودن، شما شاید در ویدیو هایی باشین، یادمایی که همون جان بودن، اینا رویشان چی بودن؟ روی خود بستن کده بودن دیگه. یادمایی که به روز روشن رو تو خود ایچی میکنه،
خود جلال میتر من خودم با مظاهره نبر آمده بودم، یک نفرم کسی که من میشناختم برای زور گفته بودم که به سرک نبرین، و بچه که اونجا استاد بودن اکثریتشان دینی در اغار بالا شده بودن و ناس سر و سر و چیشان و ریشان خود بودن دیگه، اینا رو من چی میکنم که یکی بودن.
عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلان پانتون ولایت ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست اجرایی افغانستان می گوید که اتحاد میان طالبان مسلط تنها در زمینه انجام گفتگوهای صلح می تواند مؤثر تمام شود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی همواره تأکید کرده که جنگ افغانستان جنگ بیرونی بوده و از آن استخبارات منطقه سود میبرد. این در حال است که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شده است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به دنبال اوج اختلافات و دودستگی میان گروه طالبان مسلح، حکومت افغانستان میگوید اتحاد و اتفاق در بین گروه طالبان میتواند تنها در روند گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند و در غیر آن اصلا به سود افغانستان نیست. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از جنگ جاری در افغانستان استخبارات منطقه نفع میبرد.
طالبان متحد تنها و تنها به خاطر گفتگوهای صلح بهتر هستند. تنها حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک میکنه او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم و گفتگوهای صلح هم گفتگوهای حقیقی باشه و اشخاص باشه که بتوانند تصمیم بگیرن. به غیر از آن هیچ به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای فیصل گفت که حکومت همواره تاکید کرده که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و هیچ نفع برای مردم این کشور ندارد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شدند. چنانچه ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند، با تازگی در جمع از هوادارانش در شندند ولایت هرات ملا محمد اختر منصور را به قتل ملا محمد عمر و وابستگی با استخبارات پاکستان متهم کرده است. ظاهرا این حرفهای ملا محمد رسول نشان دهنده اوج اختلافات میان گروه طالبان است. حدود چهار ماه پیش که روزهای اندک به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باقی مانده بود، خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان منتشر شد. پس از نشر این خبر گروه طالبان در کویته پاکستان جمع شده و ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدیدشان برگزیدند. اما قرار گرفتن ملا منصور در رأس طالبان سبب ناخشنودی گروه دیگر از طالبان شد و احتمالاً همین مسئله سبب دودستگی در میان این گروه شده است. اما پیش از این برخی از مقام‌های پیشون طالبان گفته بودند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهد شد و هیچ مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که بس اختلافات و دودستگی میان طالبان مسلح بازی سیاسی بوده و این گروه اراده جدا شدن از هم را ندارند. نقیب الله فایق، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان:
اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن، بنان اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینا را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در صلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگی را که در جنگ در داخل افغانستان است گروه دیگر را دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
آقای فایق گفت افرادی که از شاخه ملا منصور جدا شدند چهره‌های تاثیرگذار بوده و این مسئله می تواند تاثیرات زیاد روی شکست گروه ملا اختر محمد منصور داشته باشد. اختلافات در میان گروه طالبان در حال بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته که از دوباره آغاز شدن روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان تا هنوز خبر نیست. به باور آگاهان این دو دستگی گروه طالبان ممکن روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را نیز دو پارچه سازد.
همکارم فریبا واحدی است کابل گزارش می‌داد. شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید اتحاد میان طالبان مسلح صرف در زمینه انجام گفتگوهای صلح مؤثر تمام خواهد شد. رادیو آزادی. تعدادی از فعالان مدنی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از تلاش نفاق افغانی در کشور از سوی داعش و سایر گروه‌ها به یک همبستگی ملی نیاز است. این فعالان مدنی
که امروز در کابل در اعتراض به سربریدن 7 فرد ملکی از سوی افراد وابسته به داعش گرد هم آمده بودند این سخن را گفتند. زکیه حکیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً به خشونت‌ها از سوی بعضی از گروه‌ها جنبه قومی داده می‌شود، فعالان مدنی می‌گویند که تروریست‌ها قوم و مذهب را نمی‌شناسند و هر فردی را هدف قرار می‌دهند. ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی روز سه‌شنبه در کابل در اعتراض به سربریدن افراد ملکی در زابل از سوی داعش دور هم جمع شده و غم و اندوه خود را در این ارتباط آشکار ساختند. این فعالان در رویداد اخیر حکومت را مقصر دانسته می‌گویند اختلاف و ناهماهنگی میان مقامات حکومتی باعث گردیده که مردم عام قربانی شوند. حمیده وردک یک تن از فعالان جامعه مدنی میگوید که در چنین شرایط مردم باید منسجم شوند.
ما عبدالله و غنی را نمیخوایم که طفل 9 ساله ما سر ببره و ما شنگ نتارم سر خاک از او برو. 13 سال دیگه چیزی به توان ما نماند. کسی را ازبک گفته انداخت، کسی را بلوچ گفته انداخت، کسی را هزاره گفته و کسی را هم پشتون گفته. دیگه توان ما خلاص شد. بر یک قوم نسباد نی.
اخیراً مخالفین مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش 7 تن را در ولایت زابل سر بریدند که در بین آنان زنان و کودکان نیز شامل بود. گفته می شود که این افراد که همه متعلق به قوم هزاره بودند، ماه گذشته در ولسوالی گیلان ولایت غزنی توسط گروه داعش دستگیر و به تازگی اجسادشان پیدا شده است. با این همه گزارش های نیز به نشر رسیده که طالبان مسلح 8 نفر از گروه دولت اسلامی را اعدام کرده که متهم به کشتن این 7 تن بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قتل 7 افغان را از سوی گروه داعش جنایت بزرگ خوانده است. حادثه اخیر ولایت زابل عکس العمل های زیادی را برانگیخته، اما این نخستین کشتار نبوده، بلکه قبل از این نیز داعش 10 تن را در ولایت ننگرهار توسط بم انفجار داده بود. مشران و جرگه افغانستان میگوید جهت جلوگیری از انجام این گونه قتل ها حکومت باید توجهش را به تامین امنیت جان مردم بیشتر سازد. محمد عالم ایزدیار معاون اول این جرگه که رهبری نشست روز سه‌شنبه این جرگه را بر عهده داشت در مورد چنین گفت:
کسی اسیر جنگی را کسی یک شکل که اینا سر بریدن و سر نمیبره. حکومت مکلفیت داره، مسئولیت داره که عاملین را دستگیر بکنه، از اتباع و شهروندای افغانستان حمایت بکنه، امنیتشان را تامین بکنه تا ای که کسی دیگه مبادرت به چنین امری نکن.
ولسی جرگه افغانستان هم با ابراز نگرانی در این مورد گفته که هدف از کشتار افراد بیگناه در ولایت زابل تفرقه افغانی و ایجاد بدبینی میان اقوام کشور می باشد. کارشناسان و هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارند که هیچ گروهی نمی تواند افغانان را از هم جدا سازد، بلکه این گونه اعمال اتحاد آنان را بیشتر خواهد ساخت.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. پس از تصفیه و پاکسازی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از موجودیت مخالفان مصالح دولت، حالا مسئولان امنیتی ولایت های تخار و کندوز عملیات مشترک و هماهنگ را به هدف تصفیه کامل ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز راه اندازی کردند. بیشتر در این مورد در گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز بشنوید.
جنرال احمد حبیبی، قماندان لوای دوم پیاده 209 شاهین مستقر در ولایت کندوز، با رادیو آزادی گفت که همکنون بیشتر ساحات دشتیارچی از حضور طالبان مسلح تصفیه گردیده و در نتیجه آن 26 تن از طالب مسلح کشته و 16 تنشان زخمی شده اند و عملیات تصفیه نیروهای مشترک دولتی هنوز هم در این ولسوالی جریان دارد. نیروهای مشترک با راندازی عملیات تصفیهی توانستند که ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار را به طور کامل از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمایند و همچنان بیشتر ساحات ولسوالی دشتیارچی کندوز را نیز تصفیه نموده اند و هنوز هم عملیات تصفیهی نیروهای مشترک در ولسوالی دشتیارچی جریان دارد تا این ولسوالی مکمل از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی گردد. وای می افزاید که در این عملیات با افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. از جانب دیگر نور محمد حکیمی قماندان امنی ولایت تخار که به هدف سرکوبی طالبان مسلح به ولسوالی دشتچرچی کندز آمده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تخار و کندز در یک هماهنگی مستحکم پلان دارند تا ولسوالی دشتچرچی را نیز از حضور طالبان تصفیه و پاکسازی نمایند تا در آینده از این ناحیه دوباره ولایت تخار مورد تهدید قرار نگیرد.
دشمن اصحای ولسوالی خواجه‌گار و یک قسمت از شهر دشتچرچی و یک قسمت از اصحی تا مکمل پاکسازی شد و این اصحایی که میبینید ما در منطقه هستیم و در مجموع دو قوه که در دو استقامت جنگ آغاز کرده بودیم یک عملیات مشترکی با هم وصل شد و انشاءالله عملیات ما ادامه داره تا ختم یکی اصحای اصحی مکمل ختم شود.
از سوی دیگر محمد عمر عمری ولسوال خواجه‌گار ولایت تخار که به هدف اشتراک در عملیات تصفیه به ولسوالی دشتچرچی کندز آمده وای میگوید
بالاتر از یلک مسجد یلک قریه بولاده سای دشمن
وجود دارد. بیش از 50 قریه ولسوالی خواجه‌گار به شمول قریه قزاق، زردکمر، منچقر، چشکه، قرلق، گلتپه و غیره کامل از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردیده است و تا پاکسازی کامل ولسوالی دشتچرچی کندز از وجود طالبان مسلح در کنار نیروهای دولتی و در عملیات حضور می داشته باشم. بر اساس گفته های مسئولان محلی ولایت کندز عملیات تصفیه‌ای که در ولسوالی دشتچرچی این ولایت جریان دارد بالای روحیه مخالفان مسلح حکومت تأثیر منفی گذاشته است و توان جنگیدن رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
آذری ها در شمال ایران به روز دوشنبه در اعتراض به خاطر یک نمایش تلویزیونی تظاهرات را برا انداختند. تظاهر کنندگان شعار می دادند که این نمایش یک اهانت قومی را نشان می دهد. اعتراضات در شهرهای آذری نشین تبریز، ارومیه و زنجان را اندازی شده بود. آرش همایون جزئیات می دهد.
نشر یک نمایش تلویزیونی برای کودکان باعث تظاهرات در مناطق آذرینشین ایران شده است. امروز سه‌شنبه نیز تجمع بزرگ مظاهره کنندگان در ادامه اعتراض‌ها در برابر پخش برنامه فتیله در پاهنتون تبریز ادامه دارد. مهتاب وحیدیراد خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی در مورد آخرین تحولات در شهر تبریز میگوید.
امروز سه‌شنبه هم تجمعی مسالمت‌آمیز در دانشگاه تبریز برگزار شد با حضور تعدادی از دانشجویان این دانشگاه که پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی اون پلاکارد‌ها نوشته شده بود نه به تبعیض و در قانون اساسی ایران باید هر چه زودتر قوانینی علیه تبعیض نژادی تصویب بشه.
نمایش تلویزیونی فتیله بعد از نشر یک قسمت آن که به تاریخ 6 نوامبر نشر شد و در آن یک آذری نشان داده می شود که دندانهایش را با برس کمود برس می کند بحث های داغ را باعث شد و نشر آن متوقف شده است. اما پیامدهای نشر این نمایش همچنان ادامه دارد و به تاریخ 9 نوامبر در شهرهای آذری نشین ایران به شمول تبریز، ارومیه و زنجان تظاهرات بزرگ را باعث شد. جمعیت بزرگ مردم روز دوشنبه به سرکها ریخته بر ضد نشر این نمایش که یک اهانت قومی خوانده شده است شعار می دادند. مهتاب وحیدیراد خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی در مورد درگیری ها در جریان این تظاهرات می گوید.
گزارش ها از تبریز ها کیست که برخورد های بین نیروهای امنیتی و معترضان روز دوشنبه در تبریز رخ داد که تعدادی هم در جریان اون بازداشت شدند.
ویدیوهای اخذ شده از جریان این تظاهرات نشان می‌دهد که تعداد زیاد مردم در سرک‌ها راهپیمایی نموده شعار می‌دادند. تبعیض نژادی ضد آذری‌ها را متوقف سازید. محمود سرفراز رئیس اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این قسمت نمایش تلویزیونی فتیله معذرت خواسته، آن را توهین‌آمیز به آذری‌ها خوانده است. آژانس خبری فارس ایران روز یکشنبه با نقل قول از محمود سرفراز نوشته که گفته است اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این اشتباه معذرت می‌خواهد و تلاش‌هایش را به خاطر تأمین وحدت ملی بین گروه‌های قومی ایران دو برابر خواهد ساخت. داوود نعمتی انارکی مسئول دفتر روابط عامه اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر این توهین غیرعمدی معذرت خواسته است. اسماعیل سیدی یک نماینده تبریز گفته است توهین در برابر آذری‌ها توهین به همه ملت ایران است. آذری ها حدود 10 میلیون از نفوس ایران را تشکیل می دهند و چهره های با نفوذ مانند آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و رهبر اپوزیسیون این کشور میر حسین موسوی متعلق به این گروه قومی هستند. فتیله یک نمایش مشهور تلویزیونی برای اطفال است که هر جمعه نشر می شود. در سال 2006 میلادی کارتونیست ایرانی منان استانی به خاطر آن زندانی شد که یک مادر کیکان را رسم کرده بود که به زبان آذری سخن می گفت.
یک شنونده رادیو آزادی در پیامش نوشته است به دو دسته تقسیم شدن طالبان نماینده این است که آنها به خاطر اسلام نه بلکه برای دیگران می جنگد و بسم الله عزیزی از ولایت بغلان نوشته است خانواده ها در پیامش خواسته است که مانع سفرهای غیر قانونی پسرانشان به خارج شوند. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان می رسد. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.